السلام علیکم واستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 لسم کال د جولای د میاشتې دویمه نیټه ده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو هر کله وایم په خبرونه کې په کورونو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو ریپورټونه شننې او تفسیرې لرو خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ چې عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي
پاکستان هغه تاثر رد کړی دی چې واقعي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي افغان چارواکي وایي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د امریکا دفاع وزارت وړاندې شوې شمېره سمه نه ده د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي د ایران د ایټمي پروګرام په اړه په خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی اوس هم د خبرونو تفصیل پاکستان هغه تاثر رد کړی چې ګواکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي نن په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د یو پوښتنې په جواب کې وویل د افغانستان د داخله چارو د وزیر د اسلام آباد سفر ځنډول د دې څرګندوی نه کوي چې ګواکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي
د افغانستان د داخله وزیر پاکستان ته سفر د افغانستان صورتحال په وجه ځنډیدلې دی او د دې د موجوده تورونو سره هیڅ تعلق نشته بل دا چې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره چې کمی خبرې تړل شوې دي او دغه لړ کې موږ مطبوعاتو کې هم ډیر خبرونه وکتل خو تر څو چې زموږ معلومات دي په افغان ولسمشر پسې تړلې ټولې خبرې غلطې دي
قاضی خلول الله زیاته کړه پاکستان د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي او په دې لړ کې لچین سره په رابطه کې دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخته ورتلو او د بریدونو لقبله په کابل کې د هیواد سفیر ورغشتي دی د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصولو خلاف او ناوړه کار وباله د شاغلی مستغنی په خبره په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هرو مرو خپلو چارواکو سره شریکوي تېر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني ځواکونو نښته شوې وه په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر راین سی کراکر په اسلام آباد شخ کړی چې وخت را رسیدلی د کوټي شورا حقانی شبکې او نور وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي د څرګندونې نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي راین کراکر وویل پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اړیکو ښه کولو هڅو ته جواب ووایي
It's very important that Pakistan respond
د وی دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د ولسمشر غنی ګامونو ته جواب ووایي هغه ځکه چې دا وسلوالې ډلې نه یوازې افغانستان ته خطر دي بلکې پاکستان ته هم خطر دي نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټي شورا حقانی شبکې او نورې داسې ډلې پنا شکړي دا د دواړو هیوادونو لپاره یو موقع ده ریان سی کراکر په افغانستان پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی او اوس د امریکا د نړیوالو نشریاتو د ادارې غړی دی وسوالو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د عوامي نشلګون ځای مشر او په یو جلا پیشه کې په قبایلی سیمه باجوړ کې یو قبایلی مشر وژل دی د عوامي نشل پټي یو غړي رضا باچانن مشال ریډیو تول چې دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم مشهور نن په دفتر کې ناسو چې پر موټر سایکل سپاره وسوال ورننه وتل او دای په دزو وژلې نو موري په 1923 کال کې زیږیدلی او د باچا خان د خدای خدمتکار تاریخ غړي وو په دومره پیشه کې چارواکي وایي پرون ماسوشن د باجوړ په بره چمرکند کې وسوالو یو حکومت پلو ملک سیدا جان وزلی دی تیری کې طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د ملک سیدا جان د وجلو زماري قبول کړی دا د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه د خبريال ظفر جدک د وجل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده پرون بلوچستان یونین اف جرنلز غړو د مظاهره پر مهال د ظفر جدک د قاتلونو د نیولو غوښتنه وکړه دوی ول چې خبريالان د حکومتي او غیر حکومتي ډلو له غواښونو سره مخامخ دي ظفر جدک د یک شمې پر ضد بلوچستان لسین صوبې سرچیرمه شهر اوستمامت کې وشل شوی وو افغان چارواکي وایي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د امریکا د دفاع وزارت وړاندې شوې شمېره سمه نه ده د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري مشال ریډیو ته وویل چې د پینټاګون په ریپورت کې په روان کال کې د افغان پوځیانو په مرګ ژوبله کې 9.5% زیاتوالی ښودل شوی خو په حقیقت کې د مرګ ژوبله یوازې 3% زیاته شوې ده د امریکا دفاع وزارت په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د افغان پوځیان د امنیتي ارګانونو د کمزوري مدیریت او وسلو د کمښت په خاطر زیانمن سوي دي د برتانی د بارنی چارو وزیر نن وویل د ایران د اټمی پروګرام په اړه په خبرو کې تر اوسه کم پرمختګ نه دی سوی، خو فلیپ هاموند ټینګار وکړ چې یو اتفاق ته د رسیدو لپاره کار روان دی. هاموند وویل که څه هم دته د پرمختګ نشي نشکاري، خو باید په دې برخه کې هڅې جاری وساتل سي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قوتونو استازي د ایران د لانجمن اټمی پروګرام په اړه خبرې کوي او کوشش کوي داسې یو اتفاق ته ورسیږي چې له مخې به ایران د بندیزونو د ختمولو په بدل کې خپل اټمی فعالیتونه محدود کړي. د چهارشنبه پر ورځ امریکایي او ایرانی چارواکو ویل چې په دې خبرو کې پرمختګ سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل امریکایي سیال جان کیری سره تر خبرو وروسته ویل چې د دې پروګرام د دې پرمختګ په دوام به نور پرمختګ هم وسی. د یونان د خزانه وزیر خبرداري ورکړی چې د یکشنبه په ورځ د یونان د مالی ملاتړ د پلان په اړه د ریفرندن نتیجه مثبت و نو استعفا ورکړي. یانس وارفاسکی د دې پوښتنې په جواب کې چې که خلک د اصلاحاتو لپاره د پور ورکوونکو هیوادونو او سازمانونو د غوښتنو ملاتړ وکړي بیا به هم د خپل کال جاري ساتي که څنګه، د ویل چې دی به دا کار ونه کړي، خو زیاته یې کړه چې دی د خلکو له لورې د نه د جواب تمه لري او زیاته یې کړه چې لومړی وزیر الکس سیپراس به د ریفرنډم په سبا د جولای په شپږمه له نورو اروپایي هیوادونو سره د دوه طرفه مالي معاملې پر څرنګوالي کار وکړي. په یوروزون کې د شاملو هیوادونو د خزانې وزیرانو د ټول پوښتنې د نتیجې د راتلو تر وخته له یونان سره خبرې ځنډولې دي. او د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو رپورټ کې خبرداری ورکړی چې کله روس او چین سره د امریکا د جګړې امکان که څه هم کم دی خو مخ په زیاتېدو دی. رپورټ وایي چې د دې جګړې به نتیجې ډېرې لویې وي. دا څرګندونې د 2015 کال لپاره د امریکا د نېشنل ملټري ستراتیژي په نامه رپورټ کې سوی دی. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم سراج زهیر د موسم له حال او کرنسی له قیمتونو سره.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.05 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.05 روپۍ او په 20.10 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم یو کم دیرش، په بنو کې به سلویخ او شپږش او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیې او د موسم حال مو له سراج زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واورې: پاکستان وایي دغه هیواد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی دوره د نوموړي لخوا پر پاکستان د تورونو له امله نه بلکې د نورو وجوهاتو په بنیاد ځنډول شوې ده. معلومات درکوو. په عین حال کې د انګور اډې په سیمه کې د پاک افغان سرتیرو ترمنځ د ډزو ته تبادلې پیښه د دواړو هیوادونو پر تعلقاتو څه اثر پرې واصلی شي؟ یو کارپوه وایي:
په دې اوس وخت کې تعلقات ښه نه دي روان، بلکې که زر ګامونه دواړه هیوادونه وانخلي نو اشوالی یا اشف زاد چې منځ کې وه شاید هغه کمزوری شي.
دا شمالي وزیرستان د جرګې مشرانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جرګه کې په بکخیلو کمپ کې د وژل شوو کډوالو د کورنو او زخمی شوو ته معاوضه ورکړل شوه. نن په چارسده کې د عوامي نشنګون یو ځایي مشر وژل شوی دی.
لس منټه کم لس بجې وې، کوراري پکې رپورټ کوي چې موږ په دکان کې موجود غو ان پی دفتر کې یې اتمانځو کې چیرې دی وخت کې موټر سایکل باندې کسان رال نه معلوم او زمونږ پترې ډزې وکړې په دوست محمد خان باندې.
په خبرونه کې د روژو د مناسبت سره پروګرام هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګې. پاکستان وای پرم نه مضبوط مستحکم او پرمختللی افغانستان د پاکستان په ګټه دی او دا چې په دې لړ کې به پاکستان خپل مثبت کردار لوبولو ته دوام ورکوي. دا خبره د خارجه دفتر ویان اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر وخت وکړه. په خبري غونډه کې قاضي خلیل الله ویل چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل لپاره د چین سره په رابطه کې دی. نور تفصیل اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پور اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وې چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي او د غلړ کې چین او پاکستان رابطه کې دي او دا ځکه چې پورمنا باثباته او پرمختللی افغانستان د پاکستان په ګټو دی. د یو بل تپوس په جواب کې چې ګنې د پاکستان افغانستان ترمنځ تعلقات بیا خراب شوي او په دغه وجه د افغانستان د داخله چارو وزیر د پاکستان سفر ځنډولې دي، نوموړي وې
د افغانستان د داخله وزیر پاکستان ته سفر د افغانستان صورتحال په وجه ځنډیدلې دی او د دې د موجوده تورونو سره هیڅ تعلق نشته. بل دا چې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره چې کمی خبرې تړل شوې دي او د غلړ کې منګ مطبوعاتو کې هم ډیر خبرونه وکتل، خو تر څو چې زمونږ معلومات دي په افغان ولسمشر پسې تړلې ټولې خبرې غلط دي.
په داسې حال کې چې 13 میاش کابل کې د افغانستان په پارلیمان حمله وشوه او د هغې وروستو د افغانستان لخوا مطبوعاتو کې ځینې داسې بیانونه راغله چې ګنې د دغې حملې په شا د پاکستاني استخباراتي ادارې د یو افسر لاس و. هر څوک پاکستان دغه تورونه بې بنیاده ګرځوي، خو بیا هم د کارپوهانو په نظر د پیښې سره د پاکستان افغانستان په تعلقاتو اثر پرېوتی دی. هم په دغه اړه مشال ریډیو د سیمه ییزو چارو د کارپوه او خبریال رحیم الله یوسف ځینې تپوس وکړو، نو ده وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اوږدې مودې بد اعتمادي موجود ده او د هغې ختمېدو کې به وخت لګي. دې زیاتوي
افغانستان حکومت یو خبره وکړي رسمي توګه منځ نو هغه بیا د هغې حکومت یو نظر وي او هغه زیات معتبره خبره. یو بله دا خبره چې کم خبرې په پارلمان کې د پارلمان غړي کوي، کم خبرې چې سیاسي او قبایلي مشران کوي یا کم میډیا کې راځي، هغه خبرې بیا غیر رسمي دي، هغه د خلکو خپل شخصي نظر دی. او زه فکر کوم چې دا کم ګیلي دي هغه چې داسې ذکر کېږي په ښکاره باندې نو بیا خو ماحول خرابېږي. ګیله په کار ده، شکایتونه خو د دواړو هیوادونو دي، د افغانستان زیات دي، خو پکار ده چې هغه د دوی کله چې غونډې کېږي نن سبا خو ډېر زیات دي، یو بل سره ملاقاتونه کوي چارواکي، نو هلته هم کېدای شي.
د یادونې ده چې تېر کال افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته ولسمشر اشرف غني د پاکستان سفر دوران ویلي وو چې پاکستان سره به د تعلقاتو نوی دور شروع کوي او دواړه ملکونه به د یو بل سره په دفاع، امنیت او تجارت کې مرستې کوي. دا شان به دواړه ملکونه خپله خوره د یو بل په ضد استعمال ته نه پرېږدي. د دې وروسته د پاکستان وزیر اعظم، پوځي مشر او استخباراتي ادارې مشر هم سو ځله د افغانستان سفر کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل چې قاضي خلیل الله ویل چې پاکستان ته د افغانستان د کورنو چارو وزیر د ځنډول کېدو وجه د افغان ولسمشر لخوا پر پاکستان د تورونو لامل نه بلکې د نورو وجوهاتو په بنیاد شوې ده. بلخو د انګور اډې په سیمه کې د پاک افغان سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اوریدلې ده. افغان چارواکي وایي پېښه د سه شنبه او چهارشنبه په منځنۍ شپه مخې ته راغلې ده. په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر اشرف غني د واک سنبالولو وروسته د پاکستان او افغانستان مخ کې پیچلی پاتې شوی تعلقات د مثبت لور طرف ته روان دي. دا ډول پیښې به د دواړو هیوادونو په تعلقاتو سره اثر پریباسي. مجید بابر رپورټ لري.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګور اډې سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډزو تبادله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبل رامنځته شوې ده. د دغې پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل
د انګور اډه په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده، دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي ویشتل شوي چې له وجهې دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خاوب ته هغه ځینه په نخښ کړل د کوم ځینه چې ډزې شوی وي.
د ډومبې ځل نه دی چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښه کیږي. اوس پښتنه دادا چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بس اثر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ تامونه واخیستل، دا قواوې هلته هغه وخت هم وې. پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل، هندوستان اصلي ډیل چې وه هغه کینسل کړه، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ ګامونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه چې د سولې خلاف و د پاکستان د مرکزي خلاف و هغه خپېدلې بیا خوشاله ده لاغه با وجود دوا خستل نظر اوس پده اوس وقت که وینم چه خدای دهنو کی خدای دهنو کی تعلقات شندی روان حالات دسته ندی چه تعلقات پشتر روزی بلکه تذر گامونا دوار عوادونا وانخلی نو آشواله یا شاف ازات چمنز کې وا شاید اغا کمزور شي ادا منځیو
بل خو د پاکستان د پوسټ په خوانی جرنیل تلت مسعود وایي چې د انګور ډ په سیمه کې رامنځته شوی همدا ډول پیخې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي
چې دا ډول پیخې کیږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکیچ رامنځته شي بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابې په لور روان شي خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیخو سبب جوړیږي زما پاند دا ډول پیخونه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي نو بیا معاملات پر مخ تللی شي
سیډونکو په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان جرګې مشران وایي تیر شپه په بکخیل کیمپ کې امنیتي ځواکونو سره جرګه وشو او امنیتي ځواکونو د اوتمنځي وزیر لارواد سره سم په بکخیل کیمپ کې د جون د 22 نیټه په پیخه کې د وژل شو دوه کډوالو کورنو ته لس لکه روپۍ معاوضه ورکړه او دغه کورنو ته د یوې نوکرې ورکولو ژمنه هم وکړه بل خو جرګې دا فیصله هم وکړه چې امنیتي ځواکونه به د ژوبل شو کسانو درملنه په مفت توګه کوي او هر ژوبل شوی کس ته به هم دوه نیم لکه روپۍ ورکوي په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15 لک کالدارې هر وژل شوی کس کورنۍ ته امنیتی ځواکونو لاړخه او 15 لک د پولیټیکل انتظامی لاړخه ورکړل شوی د جرګې مشر پیر کلشا په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اوتمنځای په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامی کوم ته جرګارو واسطه سره د میز اوتمنځای مسونوي او هغه سینارو واستن چې کوم څه یې دون شوی بچونه د تلاش لاس لا کاری پی او یوای وانی کاری او چې کوم زخمون دی هغه لاج به پری وی او دوانیم لا کاری پی لانی وتا وکړو چې کوم دې میز دې منځه دې واځ دې هغه باندې دې آرمی افسرونو تنظیمیا ټول غلي و سره دې څه کوي چې کوم دا کنه په دې باندې ډیر جوت خفقان اصغر کمشنر چې څنګه دې کوم پاسالې و ټول چې کوم دا کنه دې ومانلې بلکې چې کوم مسلې څه ورځ مخ شپه په کوم څه باندې وي بجلی نه و او ګټ پاس چې کوم دا کنه هغه دې
احمد سعید وویل د بکا خیل کډوالو کیمپ کې وژل شو او ژوبل شو کسانو مرستې تر څنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیلې واپسی هم اوس د روزانه په حساب د سلو کورنۍ پر ځای 200 کورنۍ ته غزولې
آی ڈی پیز میرا مسئلے وے لکہ آؤٹ پاس ہو یا مطلب دی بجلی دے وولٹیج مسئلہ ہوا یا مطلب دی دے بے مسئلہ ہوا وی آغا اصول وے تشریح کری دی دی دا کہ اول خبر ہے کہ مدو آغا 93 فیملیز روڑ لے واپس خپل کلی تور سے دے پخیر افیت سرا او نیرا میز دیمان دے نو کرو دی ویل چدا بے 200 سرا سوی
یا دا دیوی چے 13 بکا خیل کڑوالو کیم کے امنیتی ځواکونو او کډوالو ترمنځ انخته کې دوه کډوال وژلی شوی ول او نه نور ژوبل شوی ول چې د مشرانو په وینا امنیتي ځواکونو د اوتمنځایو رواج لاندې دغه کسانو نیکا یعنی مرسته یا معاوضه وټاکله او بکاخیل کیمپ کې کډوالو ته ورپېښه ستونزو هوارول هم عملي شوي دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی نن سهار نامعلومه وسلوالو په 400 اوتمنځو کې د عوامي نشګون مقامي صدر دوست محمد خان چې په خان بابا مشهور وژل دي عوامي نشګون د پیښې غندنه کړې ده او پر صوبایي حکومت یې تنقید کړې ده تفصیل له شبیر جان نورو
دا 400 سیټي تانې د پولیسو او چارواکي ایس ای خل بچا مشال لیډو ته ول چې نن سهار خوشا 10 بجه دوه موټر سایکل سورو نامعلوم وسلوالو اوتمنځو کې د عوامي نېشنل ګون په دفتر ورغلل او هلته کې موجود د عوامي نېشنل ګون مقامی صدر دوست محمد خان او عرف خان بابا باندې ډز یو کله چې په نتیجه کې هغه پټک مړ شو دوی ول چې د پی خبرستو برید کون کې و تختیدل او پولیس ګیر چپیر لټونی عملیات هم پیل کړی دي
10 منټه کم 10 بجه وي او راري پکې رپورت کوي فهیم خان راري پکې رپورت کوي چې موږ په دکان کې موجود غو پی دفتر کی اتمانزو کی تیرا دی وقت با موٹر سائیکل باندې کسان را لو نہ معلوم او زمن پتری ڈز یو کړ په دوست محمد خان باندې چې پاغه باندې په مقدمه مولګه دو مرش
دا دغه پیخه په خپل باندې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین وای چې کسو هم د خیبر پختونخوا موجوده صوبای حکومت د امنومان غټ کړه داوی کوي خو له په صوبه کې هدفي وجنې هم غشن دوام لري او باید حکومت امنیت او د هدفي وجنې ته پاملرنه وکړي
په خپل دفتر کې د اتمانزو په منځ کې یو بنده چې کم دی نو محفوظ نی نو سره وای چې حکومت اخر کم زی دی او دا غي غس بلای نه ډر هغه کم داوی دی هغه کم زی دی دا چې کم دی نو ډیر د غفلت خبره دا ډیر د یری خبره هم ده چې دا څه خو سوک محفوظ نه دی بیا خو په کور کې خلک محفوظ نه دي نو موجوده حکومت چې د لای نه ډر ډیر داوی لري پکای چې دې خبرې ته توجه کی زمونږ حکومت د دینه فارغ نه دی هغه د بلدیاتو آزاد ممبرانو پسې وزیر اعلی ګرځي وزیران هم ګرځي په الیکشن کې خلک مړو شو تپوس یو نو کو اوس هم چې کوم نه ټارګټ کې لګ روان دي تپوس نه کوي
مې افتخار سنوي ویل چې د سمد خان خوښه لسکم سل کار عمرو د باجا خان خودی خدمتگار تحریک غړو او د پښتنو او د عوامي نیشنل ګوند لپاره بشمیره قرباني وي
دوست محمد خو زمونږ په قافله کې د باجا خان قافله کې یو ډیر مشهور شخصیت وو او په دې عمر کې چې تقریبا 90 سال عمر او داسې خشاش بشاش او چابک او چوبند بو او ډیر مطلب چې اکټیو ورکرو په دې بنیاد ټارګټ کړی دی چې د پخپره علاقې کې ډیر موثر او د عوامي نیشنل پارټي تنوع او عوامي نیشنل پارټي د ډیر وخت نه کم دی مطلب په دې مشکل کې را روانه ده خو چې کله دوی ته موقع ملایوي په موږ گزار کړي
د می افتخار حسین وینا وا چې دا تر هغه پس جنگ کې تر سو پورې د دوی د ګوند په ټول ملک کې تر زر پورې غړي وجل شوی دی او د دوی ګنا دغه ده چې دوی د تر هغه پس جنگ ته ملا تړل ده او دوی زیاته کړه چې کله به هم دوی د خپل سوچ او تر هغه پس جنگ نه پشان نشي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د پاکستان عوامي نیشنل ګوند ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن مالی پانګې له پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته په منتقل کولو ډېرې سختې نیوکې کړې دي او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې له وړو صوبو سره د ظلم کولو دا لړۍ ودروي ګنې دا به ښه پایلې ونه لري نور تفصیل غلام غوث راکوي
د سیو د چلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکونکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته منتقلولې شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکي د بیروزګاری د اندېښنو سره مخ دي عوامي نېشنل ګوند د وپاخي حکومت په دې ګام ډېری سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک ویل
په دواړو صوبو کې دفتر بند شوي غیر فعال شوي موږ نه صرف د دې غندنه کوو بلکې دا خبره کوو چې دا زیاتې که زموږ صوبې سره روانې زما دا خیال دی چې بیا څنګه چې تاسو ګورې چې په بلوچستان کې خلک د خپلو حقوقو لپاره غرونو ته ختل دي او د بغاوت اعلان کړی دی بیا زه دا ګڼم چې دا خبره بل لري نه دا زیاتې ودرېدل په کار دی د ظلم د پاسه ظلم د زیاتې د پاسه د زیاتې زه دا ګڼم چې دا د ملک لپاره د دې صوبې لپاره دا څه خبره نه ده
د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای وفاقی حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړی شي
یو خاص علاقه خاص پاکستان ګڼل کیږي نور چې کوم وطن دی هغه خاص پاکستان نه ګڼل کیږي د دې د وجنه هغه چې کوم خاص پاکستان نه ګڼل کیږي لکه خیبر پښتونخوا بلوچستان سندھ انټیریر یا د نسنج لري چونکی هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی د دې د وجنه داسې قسمت تنظیمونه یا داسې قسمه اغل د فندونه نشي تلیک په کم کم سره چې داسې قسمه خلک د دې په نظر کې راتلی شي هغه لا کوته کم چې هغه د غوړی چې د غیبی خاص پاکستان د دفاع لپاره یا د غیبی حفاظت لپاره یا تحفظ لپاره شاید چې نقصان جوړ دی شي
د سیو د چلډرن په نوم د ماشومان لپاره کارکونکو نړیواله اداره په ایبټاباد خار کې د اسامه بن لادن په موندلو کې په کومک کولو تورن کړی شوی و او په اسلام آباد کې د دغه ادارې دفتر تړل شوی و خو بیا وروسته دغه بندیز لري کړی شو او په پنجاب کې د ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړی شو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیو د چلډرن سره کارکونکي اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګار شي او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن د میډیا پوکل پرسن سید احمد نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه سنشي ویلې
دا او غلام غوس په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وای په دې صوبه کې د ډاکټرانو د تختولو لړۍ لا هم روانه ده. دا وخم د سیمې دوه مشهور ډاکټران د تختونکو په ولکه کې دي. د بلوچستان د صحت محکمه چارواکي بلخوا وای چې دوی له ډاکټرانو سره په تماس کې دي او د هغوی د ساتنې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. نور تفصیل نیاز موسی خیل راکوي.
د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن انتظامی مصر ډاکټر حفیظ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نږدې لیوې میاشتې دوی هر ورځ د کوټي په سیول روغتون کې علامتي احتجاجي ناسته کوي.
سهار بیا تر ماښام تر څلورو بجو پورې زموږ احتجاجي کمپ چلیږي. هغه دې هغه موږ په دې سلسله کې کړی دي. زموږ یو څه بنیادي مسلې دي. اوله مسله موږ ډاکټران سدي هر ورځ سدي اغوا کیږي. خلک همیشه ډاکټران سدي د تشدد شکاری کی اغوا برای تاوان کې زموږ ډاکټران ووسی. زموږ ډاکټر خپار دی او ډاکټر امیر بخش دی. دا دوه ډاکټران دي زموږ اغوا دي. زموږ د مطالبه ده له ګورنمنټ زموږ دا ډاکټران جلد سے جلد بازیاب کی.
ډاکټر حفیظ په دغه اړه زیاته کړه
24 ګنټه 24 اورز روزم په ولاړو متي دوی وبچي د اپریشن شروع دوی کوي. هغه کمیونټي کم سیستم مور ستاپلار ستا زوی ستا لور بچاوي خپل کور خپل لور خپل مور خپل زوی پریشي ستاپ خدمت کې 24 ګنټه لګیاي. ته د معاشره هغه خلک قیمتي کریم خلک ته هغه خلکو د ګډ سره په دا نظر باندې ول ګوره او هغه خلک ولې اغوا کیږي. ګډ سره باید سیدا د ډاکټر اس کا دا ڈاکٹران اغوا کی اخر بد دغدا کسی ڈاکٹران بدا صبح دا ملک دا کسا پریجدی بار بزی بار بس سروسز ورکی.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه یو غړی ډاکټر مرتضی بیا وویل دوی په روغتون کې دننه هم خوندي نه دي. په دغه اړه دوی د تیری چهارشنبه د شپې یو پیښه هم بیانوي.
اول خبره خدا ده سدل ته مش په وارد کې په هسپتال کې مش نه محفوظ. نن دا کیسه وسو جنگ سوی دا بلوچستان کا جنگ سوی افس کې سپیشل دلته راغی. پیشنټ په ګیسپینګ کې او مو ژران وسو څنګه هغه دم کې نه کول. مش پیشنټ دلته سر ایکسپایر سو ستای خیر نسته. مو ژران وسو څه وکوس مطلب سکیورټی دا حالت دی.
بلخوا د بلوچستان صحت محکمه سیکریټر نورالحق بلوس بیا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه اړه له ډاکټرانو سره په تماس کې دي ترڅو دا ستونزې حل راوباسي.
هم ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں. ہم ڈاکٹروں کے تحفظ اور اس کے لیے بالکل بھرپور کوشش کر لیں گے. اور
موج لا ڈاکٹرانو سر پدغ اڑا ملگری او د دوی ملاتړ کو او پدغ اڑا با د دوی د ساتنی لپاره پورا پورا گامونا پور تکړو. خو یو حقیقت تا هم دی چې اوس دا قسمه یو یو پیشه وسی خو په خوا ډیر کېدلې. موجوده حکومت چې کله په واکه راغلې دي نو پدغ لړکی ډیر کوټلی گامونا اخیستې دي. ځکه اوس پدغ لړکی د امن او امان وزا ډیره برابر سوي ده. یاد دوی بلوچستان کې لتیرو سو میاستو راهیسی د ډاکټرانو د تښتونی لړۍ بیا پیل شوی ده.
د نیاز موسی خیل رپورت تاسو واوریدلو. امریکا وایي دوی هیله مند دي چې هند او پاکستان خپل منځي اختلافات ختم کړي او د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي پاکستان او هندوستان دواړو امریکا ته ویلي چې د دوی په خاوره کې دننه مقابل لوري مداخله کوي. خو امریکا وایي دوی دا رپورټونه نشي تاییدولی. پاکستاني ورځپاڼې ډان په دې موضوع یو رپورټ خپور کړی چې نجیب عامر یې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خپرېدونکي ورځپاڼه ډان لیکي د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي پاکستان ورته داسې شواهد نه دي سپارلي چې ګوند هندوستان د دوی په خاوره کې د ننه د ترهګریزو بریدونو هوډ لري. امریکا ته د خپل روسي سفر پر مهال د پاکستان د بهرنۍ چارو سکرټر اعزاز احمد چودری ویلی و پاکستان ثبوتونه لري چې هند په داسې فعالیتونو کې لاس لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د وی خبري غونډې پر مهال د وی پښتنې په جواب کې ویل د خبر نه دی چې پاکستان دې دوی ته داسې معلومات ورکړي وي. جان کیربی همدارنګه په دې خبره هم د تبصرې کولو نه ډډه وکړه چې هندوستان وایي دوی ځان له داسې ثبوتونه لري چې پاکستان د هندوستان په خوره کې د ننه د ترهګریزو بریدونو تر شا لاس لري. نوموړي په دواړو هیوادونو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات دې په سوله ییزه توګه حل کړي. دی وایي دوی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ناندریو کمیدل غواړي او په دواړو هیوادونو غږ کوي چې د اختلافاتو د حل کولو لپاره دې په ګډه کار وکړي. جان کیربی زیاته کړه چې د تیرې جون میاشتې په 29 نیټه د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر جی شنکر د خپل امریکایي سیال انټونیو بلنکن سره کتلی و. نوموړی وایي په دې لیدنه کې ترهګرۍ پر ضد په اقداماتو چاپیریال انرژي او د هندوستان او امریکا د اړیکو په غښتلي کولو خبرې شوې. جیشنکر همدارنګه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکارې سوسانا رایس سره هم کتلی وو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرۍ د قابو کولو په موضوع هم خبرې شوې.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لن خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان هغه تا صورت کړی چې باقی د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ده. د اونۍ په وخت د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویند قاضي خلیل الله د پوښتنې په جواب کې دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخته ورتلو او بریدونو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر وغوښتی دي. د بهرنیو چارو وزارت ویند شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان د سفیر سره خبرو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصولو خلاف او ناروا عمل وباله. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر رون سی کروکر پر اسلام آباد غږ کړی چې وخت را رسېدلی د کوټ چورا حقاني شبکې او نور وسوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. نوموړی دا څرګندونې نن د مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. وسوالو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د عوامي نشتل ګوند ځایي مشر او په یو بل پیښه کې په پالیسې کې باجوړ کې یو قبایلي مشر وشلی دی. د عوامي نشتل پارټي یو غړي رضا باچا نن مشال ریډیو ته وویل چې دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم مشهور و نن په دفتر کې ناست و چې پر موټر سایکل سپاره وسوال ورننوتل او دای په ډزو ووژلی. او په باجوړ کې وژل شوی کس پرون ماخشن او ملک د احمد پلا او ملک دا جان دی. د برسان د خبريالانو اتحادیه د خبريال ظفر جتک د وجد کې د پرزنت احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون برسان یو نه جنرال سفر د مظاهره پر مهال د ظفر جتک د قاتلونو د دیولو پښتنه وکړه. افغان چارواکي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلي د زیاتېدو په اړه د امریکا دفاع وزارت وړاندې شوې شمېره سمه نه بولي. د دفاع وزارت مرسال ویان دولت وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پنټاګون په رپورټ کې پروان کال کې د افغان فوجانو په مرګ ژوبله کې 9.5% زیاتوالی شوده سو. په حقیقت کې د مرګ ژوبله یوازې 3% زیاته شوې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې تر اوسه کم پرمختګ نه دی شوی. خو فلیپ هاموند ټینګار وکړ چې یو اتفاق ته د رسېدو لپاره کار روان دی. د یونان د خزانه وزیر خبرداري وکړي چې د یک چمپ پرز د یونان د مالی ملاتړ د پلان په اړه د ریفرندم نتیجه مثبت وه نو استعفا به ورکړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالله کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي؟
وحدت ورسپان خپل اداریه د ضرب عذب اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورسپان لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د غیلیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عذب اپریشن جاری ساتلی شي. ورسپان لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسی کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې. نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او وختو وروستو دوی د هیواد په خاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګا پولې پېښور په آرمی پبلک سکول کراچۍ کې په بس حیات آباد کې په جماعت او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت فوج سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنگ ورسپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولۍ د اپریشن ضرب عذب فائنل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی. نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک نه د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو بجلی صحت صفایي تعلیم او نور بنیادی ضرورتونه پوره کړي. نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورسپاڼې خپل اداریه افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د پېښور ضلعي انتظامیه دا کوششونه په خپل ځای خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقراره وساتي نو دا هله ممکن کېدی شي چې د قاچاق په مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي. ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانه وي. ورسپاڼه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولی شي نو دا شان به د یو شمېر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نداوار د ولس زیاتې تمې دي او باید پوځي مشران د ولس دغه تمې او هیلې په پام کې ونیسي او د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو شان رویه خپل کړي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې خپل اثر زیاتوي. دوی هڅه کوي چې له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو لماتې ورکړي او لمنځه یوسي. د دغه عملیاتو د پیل وروستو جنرال راحیل شریف دا ویلي وو دغه ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړې دي او دغه منظرونه به د کله هم هیر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو هم زیات دي او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنه وکړي چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسلوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسلوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسیدلي دي خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم په اوس په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي خو د دغه وسلوالو د پیژنګلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک په خپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناکه او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغه وسلوالو د افیمو پټو ته ورونه ولګول او د سګرټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې موجود کې مسله جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره تیر ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د ویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. کراکر ویل افغان ولسمشر اشرف غنی په جرات اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښه کړي، خو اوس باید پاکستان د کوټې شورا او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د نوموړي د مرکې مهمې برخې د پامیر ساحل پر رپورټ کې واوره.
د مشال رادیو له خبريال احمد شاه اعظمي سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دوی مال افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ افغانستان ملګری هیوادونه باید د داعش موضوع ډیره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام بعد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. دوی د ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات
وکړي.
د دې پوښتنې په جواب کې چې د کابل او واشنگتن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی دې موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږه مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د دې په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دی وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د امریکا دفاع وزارت په خپل یو تازه رپورت کې دغه هیواد د نورو طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د جګړې امکان ښودل شوی دی. په رپورت کې د ختیځ یوکرین په حواله د روس ذکر شوی دی. د دې ترڅنګ دا هم ویل شوی دی چې د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. رپورت وایي د دغو هیوادونو سره د جګړې امکان پر امریکا اثرات پرې باسلی شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورت کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکو امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورت وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورت وایي چې روس وار په وار ښودلی دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورت کې ویل شوي دي چې د روس پوځي مونه نیخ پنیغه او لخواه د نیابتی ځواک استعمال پر سیمایز امنیت اثر پرې باسي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورت کې د یوکرین شخړې او هلته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی. په رپورت کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او له ګواښه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په رپورت کې ویل شوي دي چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورت د جنوبی چینایي سمندر په لانجمنو سیمو د چین لخوا د ځمکو د دعوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورت وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په څلوېښتو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزۍ سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسي وه. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزۍ سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورت کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لاسیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورت په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتېدو ده.
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
په پېښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پر شل نکاتي قومي اکشن پلان باندې د هیواد سیاسي مشرولۍ اتفاق وکړ. د مدرسو رجستریشن او منظم کولو د دې پلان له شلو نقطو یوه وه. دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مدرسو د څارنې او رجستریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي دي او که څنګه، په دې اړه دا رپورت وړاندې کوو. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعی توګه په ملک کې د رجسٹر شو مدرسو شمیر خواوشه 15 سره دی. دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجسٹریشن په کار دچی کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمه ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه. د پاکستان قبایلي سیمې د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې راځي، نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجسٹریشن باید وشي، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجسٹریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تیرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نیشنل اکشن پلان ته په قبایلي سیمو کې هم په تر هغه راي خلاف امنی ګامونه پورته کړی شوي دي او تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد جاری ده. دی وخت زمونږ په قبایلی سیمو کې تقریبا 250 نه زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن د اغې سره انلیستډ دي. زمونږ چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې اغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي، اغې په دې باندې نظر ساتي. البته کله وړ دي اغه د مقامی اجازت باندې دې نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه مقامی انتظامی سره شیر کوي. زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو وشته معنی ترمیم منظور شوی و. د دغه ترمیم د تصدیق په حق لا چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی کنه، د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اوریدنه کوي. دی وایي دا هغه چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاق رای بنیاد څه طریقې کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان، وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سندھ اسلامیه پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجسٹر شو مدرسو شمیر 9540 دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا
او د ټویټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې 128 سکولونه وسلوالو ډنګولې دي. په دې کې زیاتره سکولونه په ساپو کې روان شوي چې یو سرکاري کالج هم پکې شامل دی. د چارواکو په وینا اوس هم په ساپو کې د نام نه ستونزې شته نو زیاتره تعلیمي ادارې په دغه سیمه کې کارونه نشي کولې. زمونږ خبریال شانواز سرکزی د دغه تحصیل پر تعلیمي حالت له ولسی وګړو چارواکو سره خبرې کړې دي.
په سیمه کې د سکولونو د نشوالي له وجې د دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی. نثار صاحب چې رساپو تحصیل وسیدونکي دي وای
صاحب کې بل بستر دغه حساب دی چې سکولونه وران دي ډېر او په داسه اسکرې نه دي کنه وران سکولونه خو نو څوک استادان دي او ماشومان دي او اجبي اډوكيشن والا استادان ته د میشت میشت روپي ورکړي تنخوا اخلي خو سکول تر راضي نه
او به مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې کالج 15 کال وړاندې وسلوالو وړاند کړي ولې دا ساتوم بندې نو دا ولی
او د ریکنستراکشن د پاره چې کوم دي موږ هم ډیر زیات کې ته کړی دي. حکومت هم دا غواړي چې زر تر زر ادا کړي چې کوم دي بیا دوباره آباد شي. خدا دا ای ډی پی اس کی چې ورواچي او پیسې ول منځوري کې کار ته لاسل نه دي شو هغه کې لار می پرسته کوي او نو کوششونه جاري دي.
د دغه سیمه اوسیدونکو خبريال لال رحمان صاحب وایي چې په سیمه کې د ماشومان د تعلیم شر ډیره کم ده.
او پاتې څه ماشومان چې هغه د سکول نه محروم شي نو څه کوي حواله څه خدمات په خیر صاحب ډیر بهتر دغه دی خو د تعلیمي لیول باندې هغه توجه ورنکړی شوه که ایجوکیشن ورته توجه ورکړی خو سازان د هغوی خبره نه مني هغه سکول ته نه ځي هغه پولیټیکل انتظامي هم په هغې باندې راوړې چې سلون چالکړی شي خو بعضې سازان دي چې د دوی هم په ویره باندې سلون ته راځي دی
د تعلیم محکمې محمد جنسی لخوا اسسټنټ ایجوکیشن افسر لکړو سرکل ستار خان نمو پوښتل چې په ساپو تحصیل کې څومره سکولونه بیا آباد شوي دي
اوس پکې تقریبا چې دس بارو باندې کار ښکار دی دور هم کېدی شي انشاءالله چې دغه راځي دی پروګرام شته دی که نه لکه یو سیټ دی وغیره څومره دغه چې کنه کېږي لکه داسې یو پروګرام شته دی چې هغې کې دی آباد شي یو پروګرام دغه شته دی هغه
او یاد دی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمد ایجنسی په وینا په محمد ایجنسی کې 15,011 ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې پکې د ساپو ماشومان نه دي شامل او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وایي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د بلوچستان په وسته محمد سیمه کې د ظفر جتک په نامه یو خبریال تیره یک شنبه نامعلومه وسلوالو په خپل کور کې وژلې او چې پر ضد یې د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه پرون په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې او د نوموړي د قاتلانو د نیولو او په جزا رسولو غوښتنه کړې ده د بلوچستان خبریالان وایي په دې صوبه کې خبریالان د حکومتي او غیر حکومتي ډلو لخوا له خطر سره مخامخ دي نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې
پنځه دیرش کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار وسته محمد اوسیدونکی و چې په یوه وخت یې د پاکستان له بېلابېلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه د وسته محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونی برید ورباندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و خو د تېرې یک شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنج شنبې په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی و او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه یې شعارونه ورکول په بلوچستان کې چې په تیرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل شوي تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي خو کورنۍ وایي چې دا اصل قاتل نه دی مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر او د جنګ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نورو امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسیره کړي
زما خیال دادی دا سړی د ټارګټ کلر د لاسه وژل شوی دی او ټارګټ کلرز غلا دی که ډاکوګان دی که روایتي قاتلان دی که هواکاران دی هر څوک دی دی هغه خلک موږ په دې حواله د انتظامی او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دی مخته راوستل شي
د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم حسینم پاته دی ځکه چې وایي هیڅ یو خبریال هم دلته د ترهګرۍ فرقې ستاو ترخوالی او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نشي خبرولای کې اخبار کړي نو د ظفر جتک خوندي بخ خپل ژوند له لاسه ورکوي
کم خل چې دلته هغه سیګیټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي هغوی دا دغه کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي دغه سه کم خلک چې ازادي پسند دي هغوی زموږ د مرزي مطابق اوسي او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي هغوی چې زموږ دغه دی اوسي په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي او صافي باندې سخت وخت راځي دلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي دا خبرې کوي صافیان ستې کفن تیار دی
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدي وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینې خبرونه ورکول
کافی بے باک صحافت کرتے
په ډېر زړورتیا سره یې خپله خبریالي کوله په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د مځکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالېږل او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل شوی وي ونی ورده چې په تیرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل شوي دي چې اکثره د بلوچ میشتو سیمو اوسیدونکي وو ظفر جتک لومړی ژورنالیست چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل شو
تاسو د برکوال میاخیل رپورت واوریدو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی اوس په درو جو د مناسبت سره د مشال ریډیو ځانګړي پروګرام واوري چې د مشال ریډیو خبريال احمد الله پکې د مفتي کفایت الله سره خبرې کړې دي
بسم الله الرحمن الرحيم
مفتی کفایت اللہ سے روزے مبارکہ میاشتہ روزہ کے د عبادات په حوالے سره زمنګ اوریدون کوتوی چې روزہ کې کم قسم عبادت کول پکار دی کم ثواب سونه دی او آیا د خلک چې په غیبت یا دروغ وای دی بارکه لکه سویل شوی دی په اسلام کې
بسم الله الرحمن الرحیم رمضان مبارک میاش او دې د فضیلت ول میاشتہ دا د صبر غم خارای مہینه دا او د دې مبارکه په حدیث مبارک دې فضیلت راغره دی په دې میاشتې کې هر عشره چې دا غ نهایت د اهمیت حامل ده د بارکیوم احادیث کی راغلی چی اول اشارہ چی دا سراسر رحمت تے او دویم اشارہ چی دا مغفرت او اخری اشارہ د دوزخ نه دا ازادی دو دا پدی میاشتے کی دا هر فرض ثواب چی دی غدا او یو فرض برابر وی اور دا هر نفل عبادت ثواب دا فرض برابر وی پدی کی چی روزہ افطار کی چاہتا نو دا هو گناونا اللہ تعالی معاف کی او دوزخ نه دا ازادولو دا یو ذریعہ دا پدی میاشتے کی عبادت کول پکار وی خاص طور باندې دی د فرایز واجبات چې د عام روزو کې هم نه وي پر خل پکار لیکن خاص طور پر د میاشت رمضان کې د دې خاص اهتمام کول پکاري دین علاوه ذکر دی سړی ګرځي را ګرځي نو په هر حالات کې لا اله الا الله درود شریف او د قران ډیر زیات تلاوت کول پکار دي او نور چې څومره خیر کارونه تنه کېدې شي انسان لا غ کول پکاري فضول خبرونه د غیبت کولونه هغه واسیوم حرام دي دروغ واسیوم حرام دي چاته کنزول کول دوم واسه حرام دي لیکن خاص طور پر رمضان میاشت کی لکه څنګه چې د هر عبادت ثواب پدی کی زیاتی کی نه دغه رنګي گناہ کوم کارونه چې سره کوي هغه سره د روزي کوم روح او کوم دغه وزن وی او ثواب وی نه هغه کوم کمه راځي
مفتی صاحب زما یو بل پښتنه د دکانداران یا تاجران چې د ذخیره اندوزی کوي اسلام د ذخیره اندوزی باره کې سوی او خصوصا پر روزه میاشت کې بیا داسې کول لکه هغه باره کې اسلام سوی
ذخیره اندوزی خو هغه باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه چې ذخیره اندوزی کوي اغه ملون دی باغ باندې لعنت علی غلې دی ذخیره اندوزی کول خو په عام میاشتو کې جایز نه وي خاص طور رمضان په میاشت کې دا یو غیر مناسب حرکت دی دا ټیک نه دی په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی چې دا میاشت عام در دی او دا غم خوارې ده په دې کې خو پکار ده چې نور میاشتو کې کته زیاته ګټي نو په دې کې ډېر کم او ګټي او په دې نیت سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا غم خوارې میاشت ده نو په دې کې هم ته د خپل نور روح چې نه امداد او تعاون وکړي
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د دې خبرونه په آخري شیبو کې به یو وار بیا لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړه واورو
پاکستان هغه تاثر رد کړی چې ګواکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خرابې سوي دي نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د خارجه او چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې د افغانستان د داخله چارو د وزیر اسلام آباد سفر ځنډول د دې څرګندوی نه کوي چې ګواکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې سوي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخته ورتلو او بریدونو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر وغوښتل دی د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان د سفیر سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصولو خلاف او ناوړه کار وبللی په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین سی کراکر پر اسلام آباد غږ کړی چې وخت رارسېدلی چې د کوټې شورا حقاني شبکې او نورو وسله والو ډلو پر ضد کاروایي وکړي راین کراکر دا څرګندونې نن د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې وسله والو د خیبر پښتونخوا په چارڅده کې د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر او په قبایلي سیمه باجوړ کې یو قبایلي مشر وژلی دی د عوامي نېشنل پارټي یو غړي رضا باچا مشال ریډیو ته نن وویل چې دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم مشهور و نن په دفتر کې ناست و چې پر موټرسایکل سپاره وسله والو ننوت او دا په ډزو ووژلی او بلخوا بیا پرون ماسپښین د باجوړ په بره چمرکند کې وسوالو یو حکومتي پله حکومت پله او ملک سیدا جان وژلی دی د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې د خبریال ظفر جتک د وژل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده پرون بلوچستان یونین آف جرنلسټ غړو د مظاهرو پر مهال د ظفر جتک د قاتلونو د نیولو غوښتنه وکړه افغان چارواکي د افغان ځواکونو د مرګ جوبلې د زیاتېدو په اړه د امریکا دفاع وزارت وړاندیزوي شمېره سمه نه بولي د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري مشال ریډیو ټول چې د پینډاګون په رپورټ کې پر روان کال کې د افغان پوځیانو په مرګ جوبلې کې 9.5% زیاتوالی شوه سوی خو په حقیقت کې د مرګ جوبلې یوازې 3% زیاته سوې ده د برتانیې د ورنۍ چارو وزیر نن ویلي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی سوی خو فلیپ هاموند ټینګار وکړ چې یو اتفاق ته د رسیدو لپاره کار روان دی هاموند وویل که څه هم دته د پرمختګ نشونه ښکاري خو باید په دې برخه کې هڅې جاري وساتل شي د یونان د خزانې وزیر خبرداری ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د ایران د یونان د مالي ملاتړ د پلان په اړه د ریفرنډم نتیجه مثبته وه نو استعفا به ورکړي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. امید کوم چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زمليها امیرزاده، عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار در نه پیوځه اجازه تخواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامن.